السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله الودین هر کله کوم. په سر کې هم د سات خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلۍ زتوګه د افغان کډوالو د استلو په اړه خبرداري ورکړي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران استل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې له کار او تعلیم هم محرومي دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا 14 شوي چې لک تر لګه دوا سرتيري وژل شوي او نه تنه نور ټپيان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پاوز پر یو موټر بمی 14 شوي چې دوا فوجیان وژلي او درې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د فوجیان او موټر هدف ګرځولای دی. چارواکو ویلي چې لک تر لګه شپک فوجیان حالته ټپيان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرلي له خدی مارکیټ سره د پوزیانو د غزمی په موټر بمبري دوه شو چې په کلکتر لګا دیار لاس پوزیانو وژل شو او د ملکیانو په شمول سلر وسنور جو بل شو. د پاکستان د پوز مشر مارشال عاصم منیر د پوزیانو جنازې ته تللی وو او حالته هند تورن کړی چې دغه بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوز دا تورونه بی ځایه بللې دي. د پرونی او بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی يرغمل شوی کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یو اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوې او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبر سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو تر څنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوپر زربو ناکاوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دوه وزنو اتلولی ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي کړه هغه هیوادونه وزي قانوني چلن به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدورزو کیسې لري.
دا محل د ایران هیواد د شارسخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجی.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت دي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې مېرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
قشت کار زعفران خو بهتر است مسئول است که یعنی
د زعفرانو که کار او پاتې او په دې ارزی چې پنګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بیساری شمیر کې توغندي او درون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان یې اړولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلن سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ډلې ستنېدلې لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو ضربله جلته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووځي. محمد موحدی پرون د جون پاتې وشتمه د ایران په همدان خار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړل چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نښتو وروسته له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر خبرداري ورکړې چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګو نظر افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یوه ورځ شپږ درزر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیسیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایې کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رایستلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چېرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چېرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هېواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هېواده د بیا اسنادو او ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر رسېدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخ ستنېدنه د دې هېواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 18مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکولو دواړو سره یو ډول چلند کوي.
مېمنه حبیب رحمان سواکم د محل د ایران هیواد د دې شهر څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو او سم ورزو دیته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده، وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې وشتمه د دې شرکت په ایکسپانه خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي د شپېلو لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14مې ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14مې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پکو نشتوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق میږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د محرم دریم او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړان دي د عاشورا مراسم پیل شوی دی. په کابل کې شیعه مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې یو شمېر محدودیتونه لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبان موږ ته خبرداري را کړی چې هغه نوې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او غږ کې باید یوازې د نه نوابري دل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي. زموږ یوازې نه غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کومه ستونزه او مخنیوي دین رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځلې باید محدود نه وي.
تدیات های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم و در منزولو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلی دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویلي چې په جمعتونو کې تر نو وخت نه وهې مو وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم ترسره کړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ایدا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه د عامه امنیت ساتلو لپاره لګولې دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لری کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمنځونکي سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 14 پورې په ځنګړې توګه د دې میاشتې په 10 عاشورا ځنګړي مراسم ترسره کېدل، خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومې وسله والی ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سوي محدودیتونو سربېره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
آزادي رادیو
اوکرایني چارواکي وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بیساري لوی حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروشتري دا چې زیانونه څومره دي. سفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې لپاره رئیس د روسیې تر ټولو لوی هوایي حمله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي. تقریبا ټوله شپه په اوکراین کې د هوایي بریدونو خبرتیا او خبرې دي. 400 یا ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچې ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپېته بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوایي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا وروستۍ حمله د 2022 کال له فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه ارغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړي. لدیړلې د پولند پاوز د جون پر 29 ویل د برید پولند او متحد هیوادونو واڅول چې د پولند هوایي اریم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوزي الوتکه اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیز کې د لکټر لګښپګو سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیز کې د لیویف او ایوانو فرانکوئسک په جنوب کې میکالایف په جنوب ختیځ کې د پروژې او مرکزی اوکراین کې پولتا وه غا سیمې دي چې بیګا پنخه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدونو غا کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوې برید هغه هڅې هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د ایمرجنسي پونوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره همحاله د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بيماريانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام ته ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولای.
د هرات ولایت د کرخول سوالی د قرقل سیمه اوسیدونکو یو وسکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر زله د بیلابلو ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول اومندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سر مخ کوي.
زیاد نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنم ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورنی اوسیگی خوبی وزله دی او روختی خدمتونو تا لسرسی نلری. قرقل سیمه که خوخزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دومیندوار خوزو ماشومان مر شوی او دوی هم بد وضعیت رسیدلی دی.
دا افغانان داسې وخت روغتیایي مراقبتونو خدمتونو او اسانتیاو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسي په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجړ سوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسي ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه په استولي راپور کې چې یو کاپي یې خپل وی پړنه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو لپاره تر رسیدو وروسته زیات شمیر افغانان د روغتیايي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې لسیزو پنګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدمتونو زیربناوي د دې جوګانې دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړون مخ په ډېریدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو په پای کې راځو دي چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمينه برابر کړې او لدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي. دغه ښځې وای چې چیرته لدوینه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
ده هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی.
حالت که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار ښه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په 2 میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکې لرلې، او د کال نور وخت کې تر 12 نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو. خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه. منتها کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
د زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډیریږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کیږي، اجازه نه راکول کیږي، نارینه او ښځینه پیرودونکي جلا کیږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کیږو، بازار کې اجازه نه راکول کیږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک باور نه شي کولای.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5 سلنه زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کښت په سطح اولی قرار داره از نظر کیفیت، چون کښت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت په اړه په عالي کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، زعفرانو ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حد اقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانیو او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت پروسس او بستبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیر کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي وه چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده.